سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د شفيقه ار تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کې او مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د پوهنتون دی او استاد اسماعیل مشعل پر نیول اندېښنه وښوده. ښاغلي بینټ نن په ټویټ کې ویلي د سولیز مدني حرکتونو په نښه کول او مخنیوي د منلو نه دی او د افغانستان له تعهداتو سره په ټکر کې عمل دی. د طالبانو حکومت یو چارواکي اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقیف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق همات پرونه وخت په ټویټر لیکلی او سات مشال په ډیر مهارت د نظام پرځت پرون کې کړنی تر سره کولې. ګډ خبري اعلان پر ځان راټول کړی وو او پر عمومي سړکې غنګونه جوړ کړی و چې امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دی. او سات مشال چې څمو د مخ کې په یو مدني حرکت کې د انجونو او خوځو په وړاندې د پانتونونو د دروازو لا تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد سری کړی وو پرونه په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول شو. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکاري تمه لري. د بهرنی چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د وی پښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. نو موړي د څرګندونې تر هغه یو ورځ وروسته وکړي چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه اید آگان این اسامی و بلیلی چی گوا که ده پیخوره پر یه جمعات پا برید که ده افغانستان خوره کارول شویده. د خیبر پختونخوا په کوهات کې په یو ترافیکی پیښه کې د خزو ماشومان په ګډون ولس کسان مړه شوې دي. د کوهات د پولیسو ویانز فضل نعیم تیر مخمه زده رادیو ته ویل چې یو فلنګ کوچ ډوله مسافرونکو موټر په تونل کې له یوې بارونکو لارې سره ټکر شوې دي. په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان مړه شوې دي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافرونکو موټر له لکی مروت څخه د پیښور په لور روان و چې دا پیښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکی پیښه لامل معلوم نه دی. خونه یې زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د کیف متحدانو د پیسو لنډیوال صندوق یا IMF غوړي چې اوکرين ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز او رسپانې په دې اړه نن پیو راپور کې ویلي ټاکل شوی د پبي په دې باب د پیسو لنډیوال صندوق استازي له اوکرين چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولند په پلازمینه ورسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلی پورې نهایي شي. د رسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل شوی دی د دې پور اندازه به د 1400 میلیارډ ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي دي چې د روان میلادي کال د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت بودیجی له کسر سره مخامخ دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغانده. نتانیاهو په پاریس کې دی او د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختیدو هڅه کوي. ماکرون د تیر مخام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي واقع بولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅو تورنوي خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن 1500 ورځې پوره شوې چې افغان انجونې له زده کړو محرومې دي او ښوونځیو ته نشي تللی. وړاندې په مجلې کې به د اسلامي حقوقي کارو چارو کارپو سره په دې خبرې وکړو چې د انجونو د زده کړو ځنډول د اسلام له نظره په څه معنا دي او همدارنګه به له یوې زده کوونکي سره هم د زړه خواله ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي څو چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي دا نړیوالو د ملاتړ تمه دي نه لري. خو دا چې ولې بیا هم نړیوال له افغانستان سره مرستې کوي وړاندې په یو راپور کې درته وایي. د افغانستان سړی هوا او د برېښنا نشټوالی د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ کړی دی. مجله کې به په دې درته راپور ولرو چې د برېښنا نشټوالی څومره د خلکو ژوند باندې منفي اغېز کړی. په نړیواله مسایلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. پینځه ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم ټولګیو څخه پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د دې مسلې په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان نجونې له 500 ورځو راهیسې له خپلو اساسي او بشري حقونو بې برخې دي. احمد تکل سره په استډیو کې مل شوی دی. تکل صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د بشري حقونو سازمان په خپل ټویټر پاڼې نور د دغې ورځو د پوره کېدو په اړه باندې څه لیکلي دي؟
تاسو او اوریدونکو لیدونکو ته فردا جان، دقیقا نن 1500 ورځې پوره شوې چې د طالبانو حکومت د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې دي. د دې بندیز په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پر خپل ټویټر لیکلي دي چې افغان نجونې له 1500 ورځو راهیسې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د سازمان ویلي دي چې زده کړې کولای شي ښځې او نجونې د ډول ډول ظلمونو، بې عدالتیو او بدمرغیو پر وړاندې ځواکمنې کړي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو د زده کړو په مخنیوي سره د ښځو او نجونو پر دې وړتیاو سخت منفي اغیز کېدای شي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت او د حکومت د ویندویانو نظر هم وپوښت، خو تر دې شوې چې موږ تاسو د اوس خبرې کوو د دوی ځواب نه دی را رسېدلی. خو مخکې د دوی رسمي ویاندویانو، هم د طالبانو د حکومت ویان او هم د پوهنې وزارت ویاندوی، په وار وار ویلي دي چې د دوی له نظره په تعلیمي نصاب کې نیمګړتیاوې، مذهبي دلایل او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې له کبله یې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو ښوونځي تړل شوي دي. خو د طالبانو ځینو نورو چارواکو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت معین بیا په خپلو خبرو کې هغو ویلي دي چې د اسلام له نظره د نجونو د تعلیم پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. فردا جانې، مونږ البته په دې اړه د ځینو نجونو سره هم خبرې کړي دي چې یوه یې مدینه ده. مدینه مخکې له دې چې دولسم ټولګی پیل کړي، له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز اعلان شو. مدینه وایي چې 1500 ورځې کېږي چې د خپل ښوونځي د دروازې د پرانیستو لپاره شیبې شماري. یوې بلې زده کوونکې نجلۍ د غزنی اوسیدونکې عالیه چې یولسم ټولګي ته رسیدو سره سمې ښوونځی بند شو، هم له موږ سره خبرې وکړې او وی ویل چې د پلانونه جوړول چې پوهنتون ته به ځي، لسانس به اخلي، دندې به ته به ځي او خدمت به کوي، مګر دا وایي چې ټول امیدونه یې په اوبو لاهو شول. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حق د محرومېدو پر ضد هم په افغانستان کې دننه او هم د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو مؤسسو لخوا اعتراض شوی، غبرګونونه ښودل شوي او له طالبانو نه پرله پسې دا غوښتنه شوې چې د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیستي. او حتی د دې ستونزې د حل په مقصد د ملګرو ملتونو دوه پلاوي کابل ته لاړل په دې وروستیو ورځو کې، مګر تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت په پریکړو کې د بدلون هیڅ راز نښه نه ده لیدل شوې.
ډېر زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې د ښوونځیو څخه د نجونو د محرومېدو په اړه باندې چې 1500 ورځې پوره شي په دې اړه یې چوسیات راکړم. همدارنګه په دې تړاو موږ سره د ښوونځي یوه زده کوونکې فرحت نجیب هم په استډیو کې یو ځای شوې ده. ښاغلی فرحت، که تاسو راته ووایئ دا د 1500 ورځې پوره شوې چې تاسو ښوونځي ته ناستې تللي او په کور ناستې یاستئ، دغه 1500 ورځې در باندې څنګه تېرې شوې؟
تیر پنځه سو ورځې موږ افغان نجونو لپاره ډېرې سختې تیرې شوې، لیکن د دې ټولو نا امیدیو او سختیانو سربېره بیا هم ما د انټرنیټ له طریقه خپلې زده کړې یو حد ته رسولي. او زیاتره وخت چې انټرنیټ ته به مې لاسرسی نه درلود، نو د کتابونو مطالعه به مې کوله.
فرحت جانې، په کور کې ناسته وې، سربېره پر دې چې د کتابونو مطالعه دې کړې ده، خپل احساس درته وې په دغه 1500 ورځو کې څنګه در باندې تیرې دي؟ هغه ښوونځي ته چې نه تللې، هغه خالیګا دې یوازې د کتابونو په مطالعه کولو باندې ډکوله، که کوم بل کار دې کولو ورسره؟
بغیر له کتابونو د مطالعه څخه بل داسې کوم خاص کار ما ته نه راکول، ځکه هغه وخت چې ښوونځي ته تللو زموږ ملګري زموږ هر سال ډول هم مو زده کړې کولی شو، هم مو هیله درلودله، لیکن بد له دې 500 ورځو کې موږ ته ډېر زیات سختیان سره مخامخ شو.
فرحت جان دام را ته وایه چې دغه 500 ورځې په کور ناستوي او یوازې کتابونه د مطالعه کول او یادونه د موکړه چې سخت تیرې شوې دي، د روحي فشار په اړه در ته وایه. موږ چې زیاتره نجونو سره خبرې کړې دي، هغوی د دې نه سر ټکوي چې دوی چې په کور ناست دي ذهني او روحي ستونزو سره مخ دي. تاسو خو به داسې کومې ستونزې سره نه یاست مخ؟
هو ولې نه، ځکه دومره فشار چې په انسان راسي په یوې شپې سره د ټول ژوند هیلې دې د خاورو سره خاورو سي، ولې به داسې نه کیږي؟
فرحت جان د ورستې پښتنې په توګه کدارته وای، آیا هیله مند دی چې یو ورځ بیرته وتوانېږي چې ښوونځي ته لاړه شي، درس وای، او هغه هیلې چې د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره درلودلې هغه به پوره کړي؟
نه، افغان نجونې هیڅکله خپل امید له لاسه نه ورکوي. موږ به همیشه خپل کوشش کوو او په دې هیله به یو چې یوه ورځ به حتما زموږ د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ پرانستل کیږي.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان فرحت نجیب د ښوونځي زده کوونکي و چې موږ سره یې د خپل زړه خواله شریکه کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یوا یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام نن د افغانستان په وخت د شپې له وترتو د اروپا په وخت د مازیګر له درې نیمو تر څلور نیمو خبريږي چې د سړی هوا په وړاندې د میوادارو ونو او فصلونو د ساتنې پر لارو چارو پکې خبرې کیږي. که په دې اړه پوښتنه یا نظر للی، تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او خپل نظر ورسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیرې هم تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په پاڼه یې پیدا کړئ. اوس به هم د افغانستان مسلې ته تم شو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د تر هغې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونه او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نوي کړی. حسیب تلاش را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې کله کړې دي او د طالبانو په تړاوي نور څه ویلي دي؟
د امریکا متحده ایالاتو وزارت ویاند نیچ پرایس پرون خبریالانو ته وویل طالبان دی تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا ډاډ هم ورکوي چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نیچ پرایس دا هم وویل چې دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبانو د کړنو په اړه مشورې کوي، او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړو یې د ویزو بندیزونه ولګول خپل پریکړې به روښانه کوي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د دوام په اړه د متحده ایالاتو په خپل تازه غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه پرون اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوی محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي د ویزو بندیزونه لګوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو یو اعلامیه کې وویل د متحده ایالاتو د بندیزونه دوی غندي، او وویل چې دغه ډول پریکړې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بیا پر طالبانو د امریکا نوي بندیزونه کافی نه بولي. د کمیټې تر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په طالبانو د ویزو محدودیت یو ښه پیل دی، خو د دوی په وینا د بشپړ منلو تر حده نه دی. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې پاکستان ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره ولیدل. که څه هم دوی نه غواړي افغانستان منځوي کړي، خو د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره هم دوی کوم هڅه یا هم کوم پلان نه لري. نیکلاسن د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دغه سره زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره په درې ورځنۍ ناسته کې په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پایلو او د میلیونونو افغانانو بشري خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه هم خبری کړی دی او دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویس هم جرمني ته تللی و. هلته د افغانستان کې د وروستي بندیزونه او پرخځو او د انجینر د خځو پر کار د طالبانو د بندیزونو په اړه هلته خبری کړی دی.
ډیره زیاته مننه. کور ودان حسیب تلاش و چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د خبرو جزئیات را سره شریک کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د بندیزونو کمیټې د القاعده او داعش ډلو سره د تړلو کسانو او ډلو د بندیزونو په نوم لړ کې تعدیل راوستی. دا تعدیل چې پرون د فبروري په دویمه تصویب شو، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنی کنګل کیږي او په سفرونو هم بندیز لګول کیږي. خاطر پردیس را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. پردیس، تاسو راته وایئ چې په دغه ډلو کسانو کې څوک شامل دي او په چا باندې بندیزونه لګول شوی دي؟
سلام تاسو ته فریده جان، یو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې خپل تازه پریکړه کې د داعش او القاعده ډلو اړوند یو شمېر اشخاص او ادارو خپل بندیزونو کې نوې تعدیلات راوستي دي. دغه پریکړه چې د فبروري په دومه تصویب شوې، پر بنسټ د دې کسانو ډلو ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او تر خوې دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې نه ویش کسان او ادارې شامل دي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریز کړنو فعالیتونو تورن دي. له دوی امین محمد الحق یا سیام خان چې افغان دی، په 2001 کال کې د القاعده او طالبانو سره د مرستې په تور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په بلاډ کې ځای په ځای شوی، یادونه وړ ده. همدا ډول عبدالمنان آغا چې لا یې هم هویت نه دی معلوم، خله طالبان او القاعده ډلې سره د اړیکو تنظیم او همکاري په تور په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوټ کې اضافه شو. په دې نوملړ کې د انډونیزیا، پاکستان، هندستان، بریتانیا، سعودي عربستان، الجزائر، سومالیا او کویت یو شمېر نور ترهګري ډلې هم شته چې له القاعده او داعش ډلو سره په همکاري د دې په تنظیم او د پلان په جوړولو تورن وو او تازه پرې بندیزونه لګول شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د معلوماتو پر بنسټ په دې ترهګرو ډلو ډیری طالبانو په لومړۍ واکمنۍ یا هم په نویو لسیزه کې د طالبانو له واک وړاندې په افغانستان کې له القاعده ډلې سره اړیکې او همکاري درلودې، خو طالبان اوس بیا وایي چې په افغانستان کې هیڅ بهرني ترهګر ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د 2020 کال په جون کې د القاعده پخوانی مشر ایمن زواهر په کابل کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو تر اوسه د ایمن زواهر د وژل کېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
ډیر زیاته مننه. کور ودان خاطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د هغه راپور جزئیات ویل چې د القاعده او داعش ډلو سره د تړلو کسانو په اړه باندې نوې پریکړه کړې ده او هغه باندې بندیزونه اضافه کړي دي. مخکې مې هم یادونه وکړه چې د 15 ورځې کېږي چې پر افغان نجونو باندې بندیزونه وضع شوي دي او دوی ښوونځي ته نه شي تللی. په همدې ارتباط حقوقي او اسلامي علومو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی سره خبرونه کوي. شوه دی سیدی صاحب، پستړی مشیب خیر راغلی. کته سره ته په پایل کې وښه ده 1500 ورځې وښو چې انجونی په افغانستان کې خوندزی او ته نزي درته وی چې په شری لحاظ باندې دغه کار جواز لري چې د طالبان انجونی نه پرېږدي خوندزی او ته لاړ شي؟
مننه. مطمئنن دا مل سلام تاسو ورن اوریدونکو ته وړاندې کوم، مطمئنن دا کار غیر اسلامی کار دے، غیر انسانی کار دے او مختلف ابعاد لري. د اسلام نظر د علم او زدکونه په نارینه او ښځه باندې وجیبه او په بعضی موادو کې فرض، بعضی موادو کې فرض کفایي دی. د دې خبرې اثبات اوږد بحث پکار لري. د الله تعالی د یو صفاتو څخه د علم صفات قران کریم په اقرا باندې شروع شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ندی برابر هغه کسان چې پیږي نسبت هغه کسان ته چې نه پیږي. د اسلامي لحاظ په دې کې شک او تردید نشته چې د علم او پوهې زکر په خزا او په نارنه باندې وجیب ده او فرض ده. په بعضو موارد کې
سیدی صاحب په بخنه سره کله چې په قران کې د دې ذکر راغلی چې علم پر نارینه او ښځه باندې فرض ده، نو قران طالبان وایي چې دوی پیروي کوي او هغه کتاب د دوی په لیکي، نو په داسې حالت کې چې اوس دوی خپل د دغه حکم مخالفت کوي، انجونی نه پرېږدي چې خوانځي او تلاړ شي، او دوی بهانه ده چې دوی د دې لپاره یو چارچو کارت برابرې او تر په لاس کې لري، خو د دې سره وخت ځای کیږي. کله چې طالبان د افغان انجونو دغه وخت ځای کوي، آیا د دې لپاره به اسلام څه په نظر کې نیولی؟
په یقیني ډول ویلای شم چې مطلق امن، مطلق شرایط، مطلق زمينه سازي په دې عالم کې نه کیږي. تخلفات به یې د تخلفات مخنیول په کار د چا چوکات اماده کول په کار دی. اما خبره دا ده چې د طالبانو دغه روایت چې په اکثرا د منی لپاره دی، اما په عمل کې په اصطلاح زندۍ او بهانه کوي او امر ثانی وایي، دوی د کوم مشروعیت پر بنیاد باندې دغه خپل روایت ته دی؟ د اسلام د دین نه پوهه، د شریعت نه پوهه یو مدون کتاب نشته. مختلف روایتونه دي، مختلف پوهاوی دي، مختلف مذاهب دي. دا چې د طالبانو دا حاکمیت د حکومتي وسایلو په استعمالولو سره زما خور، زما مور، زما لور مکتب ته نه پرېږدي، دغه مشروعیت د کومه شوی؟ نړیواله ټولنه په دې مورد کې ناکامه راغلې ده. متاسفانه د طالب استدلال منطقي او همغه سیمو چې ویلي مختلف اړخونه لري. یو د اړخونه مثلا یو د اړخونه هم دا دی چې څنګه اسلامي فکر، اسلامي مکتب، اسلامي حاکمیت په نړۍ کې تجدید کی، په ټولنه کې تجدید کی. متاسفانه چې طالبان په دې خبره دا چې امریکا چې د پاکستان سره د افغانستان په سرنوشت وویل کې بیا خبرې کوي، دا هغه تیروتنه ده چې متاسفانه موږ تراژدي وګړي.
سیدی صاحب، په لنډو کې کدام راته ځواب کوي، سربیره پر دې چې لویدیځو هیوادونو پر طالبانو فشار اچولی چې دوی باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، اوس اسلامي هیوادونه هم د طالبانو غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، ولې طالبان د اسلامي هیوادونو دغه غوښتنې نه مني؟ آیا د هغوی اسلام او د طالبانو اسلام فرق کوي؟ ډېر لنډې راته ځواب کوي.
نړیواله ټولنه په خپلو خبرو کې جدي نه ده، ډېر مشخص تدابیر کېدای شي چې ونیول شي چې نه نیسي. د افغانستان د مسالې، د طالبانو د مسالې د حل لپاره د پاکستان سره او د ایران سره، یا ایران سره خو نه ده، د پاکستان سره صوبه په اصطلاح بحث کول دا خطا کا دی. وقت د خبرې دا دی چې هماغه سیمه چې په مخکې پوښتنه کې وویل، او 500 هیوادونو علما روحانی په افغانستان کې یو نظر لري، دی بل نظر لري، د دې روایت یو روایت دی. اما سوال د دې دی چې دوی څه مشروعیت لري غیر د ټوپک نه، غیر د نه چې بهرني ځواکونه ورپورې سره دي؟ څه مشروعیت لري چې خپل لیدلوری، خپل دیدګاه، خپل مذهب د افغانستان منطبقي؟ دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه اساسي مسالو ته توجه نه کوي. په نور که چېرته طالب په دې باندې باور ورده دی چې ښځه باید مکتب ته لاړ نه شي، هغه نه شي تغیرولی، په دې چې هغه په دې باندې باور دی او خیانت نه کوي. اما زه وایم چې دا خطا نظر دی، ستا مبارک یا ماته څوک یې؟ دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه باید پتره
ډېره مننه. کور ودان د حقوقي او اسلامي علومو کارپو صلاح الدین سیدی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس بیا نړیواله مسله راواخلو. د اوکراین متحدانو د پیسو پر نړیوال صندوق یا ایم ایف فشار راوستی دی چې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پور ورکول یو لوی پروګرام تصویب کړي. اسمت څاروان را سره د څاروان صاحب، تاسو راته وایي چې دغه پور به څومره وي او کله به دغه پروګرام نهایي کیږي؟
ډیره مننه. فینانشل ټایمز ورسپانې پاس ستارت وایم، د ورسپانې لیکلي دي چې دا پور به د 400 او 600 میلیارډو ترمنځ وي. خو اوکراین ویلي دي چې روان میلادي کال د 80 میلیارډ ډالرو په اندازه په بودیجه کې کسر لري. لبلی خو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ شوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فینانشل ټایمز ورسپانې لیکلي د مالی حالات د ډکولو لپاره د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په دسمبر میاشت کې موافقه وشوه چې اوکراین ته به د 13 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بنسټ ورته جوړ کړئ شي. خو اروپای ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو په چارو کې د اروپای کمیسیون د اجرایي ریاست مرستیال والیدیس دومیروف په کیف کې وویل تمداده چې د ولویو صنعتي هوادونو د دلی یا جی 7 او نړیوالو مالی انسټیټیوټونو په ګډون نور نړیوال تمیلون کې پاتې مالی ارتیاوی د اوکرين پورې کې اوکرایني مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه کوي چې په کیف او د اوکرين په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداري اوریدل شوې ده.
ډیر زیات مدنه کور ودانې سمت سروانو چې د اوکرين د جګړې او همدارنګ د چې متحدانو یې د پیسو غوښتنه کړې ده تفصيلي راکړو. اوس به هم په اختیار ساحل د ورشو ساحل څخه زموږ وخت کم ده، تاسو که په لنډو کې د سپورت له تازه خبرونو خبر کړئ.
سلامونه ټولو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي کریم جنت نن د بنگلاديش په غوړې سیالیو کې خلو به تر سره کړې ده. اغه وکړای شو چې په نن نه لوبه کې څلور مهمه وکړې تر لاسه کې او شپاړس منډي وکړي. دغه پرفورمنس تر دې دمه په دې سیالیو کې تر نورو افغان لوبغاړو ډېر ښه ده. دغه راز د فوټبال نړیوال فدراسیون پرون اعلان کړی چې غواړي د 2022م زیږدیز کال غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو ته جایزې ورکړي. دغه جایزې به د رایو پر اساس ټاکل کیږي او نن د رایو ورکولو وروستۍ ورځ ده. په دې ډله کې ځینې نوموتی فوټبال ستوري لکه لیونل میسی، امباپه، کریم بنزما، محمد صلاح او نور شامل دي، خو کریستیانو رونالډو بیا په دې لیست کې نشته. د افغانستان د کورنی کرکټ د دویمه درجه ولایتي سیالیو په لړ کې نن هم څلور لوبې تر سره شوې چې ننګرهار بی لوبډلې بامیانو ته، جوزجان لوبډلې بغلان ته، کابل بی لوبډلې ورزګان او نورستان لوبډلې دایکونډي ته ماتې ورکړه. په دې لوبو کې د نورستان یو تن لوبغاړي نصیر خان په یو پاړۍ کې اته لوبغاړي سوځولې دي. هغه په خپل لومړۍ لوبه کې هم شپږ لوبغاړي سوځولي وو. او د انګلستان فوټبال لیګ په سیالیو کې نن یو لوبه تر سره کیږي. دغه سیالۍ تر دوه اونیز ځن وروسته نن یو ور بیا پیلېږي چې چلسی به له فولهام لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. سړی هوا په کابل کې د بریښنا نشټوالی او په افغانستان کې د بیوزلی بیوزلو کورنۍ ژوند تیاره کړی دی. د بریښنا د نشټوالی له امله آن د دوکاندارانو کاروبار هم زیانمن شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي د سړو شپو کې د پلاجان کورنۍ د الیکین په وسیله خپل خاورین کور روښانوي. له کندهار کابل ته را بیځای شوی دغه کورنۍ د کور تودولو لپاره د ډبرو سکره، لرګیو او بیا هم د ګازو د پیرلو توان نه لري. د عبدالله جان میرمن وایي ماشومان یې له تیاره ویریږي.
دغه اوسه تور شپه یې مونه کشنیان ژاړ یا بیریږي. تور شپه کې ناست یې ډوډۍ په تور شپه کې خورو یا کشنیان ژاړ. بله دغه ستونزه ده. په ژمي کې په یخ کې بله بله مجبور یې چې ماښام ځانونه کېږي. بله کشنیان پرې به سوځایونه اورور کړم پرې ځي. بله طریقه هم ده. بله چش کوي چې کړنی.
افغانستان کې د ژمي سړې هوا او د برېښنا نشتون د بېوزلو کورنۍ لپاره ژوند تر پخوا سخت او هم تیاره کړی دی. د برېښنا نشتون د دوکاندارانو کاروبار ته هم زیان رسولی دی.
کله دوکانداري مو باید د دیګر شوم است وختم که باز برق نباشه والا بسیار مشکل می باشه والا برای ما.
افغانستان خپل نږدې 80% برېښنا له ګاونډي هېوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ازبکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات د خپل اړتیاو له امله ودروله. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې د برېښنا د صادراتو بیا پیل لپاره له ازبکستان سره توافق ته رسېدلي، خو دغه توافق تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان پلازمینه کابل اکثره د شپې لخوا تیاره وي او اوسیدونکي یوازې څو ساعته په ورځ کې برېښنا لري. د سړې هوا وروستۍ څپې د دغه کورنۍ په ګډون ګڼ شمېر هغو کورنۍ لپاره ژوند سخت کړی چې خپل کورونه یې په برېښنا تودول.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.